السلام علیکم په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د خوارزواکۍ د وضعیت د لا بدتره کېدو خبرداری د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو روغتیایي کارکوونکی وایي
تقریبا 233 په متوسطې خوارزواکۍ او همدارنګه 92 په شدیدې خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ اوج ته رسېږي.
په امریکا کې د افغانانو موقته پناه پای ته رسېږي. چارواکي وایي چې د تمدید لپاره یې محکمو ته مراجعه کولی سي. د کډوالو د ایستلو په لړ کې پاکستان کې میشت افغان کوچان هم اندېښمن دي او له دولت نه مهلت غواړي.
د مقتدور ټیم راکې چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته کنه او له البندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راشي نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دا غم غټ شوي.
نن د کتاب نړیواله ورځ ده. بهر کې میشته د کتاب یو مینهواله وایي
زړه مې غواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم خو نشم راوړلی. 40 کیلو وزن اخلم او ډېر نشم راوړلی. کله لس یا 12 کتابه که ځان سره راوړم.
په دې اړه مو د اوریدونکو نظرونه هم راخستي او دا به هم واوري چې استانبول کې زلزلې خلک ویرولي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان او یو شمیر نورو به وزله هیوادونو کې به خوارزواک ماشومان لال کړکیچن حالات سره مخامخ شي. دوی وای د همدې خوارزواک ماشومان لپاره مقوی خواړه د نړیوالو د مرستو لکه میدو وروسته د خلاصېدو په حالت کې دي. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي وایي د بېوزلۍ او غربت له امله نشي کولی چې خپلو ماشومانو ته بشپړ خواړه برابر کړي. دا چې دا اندېښنې په څه مانا دي او مقوي خواړه چې اوس د کمیدو خواته روان دي څه ډول خواړه دي تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
سید چرلن په خپل یوې نوې ارزونه کې ویلي د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې افغانستان په سر کې دی لږ تر لږه 100,000 په شدیدې خوارزواکۍ اخته ماشومان چې د دوی له ملاتړ برخمن دي ښایي په راتلونکو میاشتو کې د بشرپال مرستو د کمښت له امله د تغذیې د بیړنیو خوراکي موادو له لاسرسي بې برخې شي. سید چرلن په خپل دې ارزونه کې 4 اپریل په 23 د ریلیف په ویبپاڼه خبره کړې د مرستې د خوارزواکو ماشومانو د ژوند د بقا لپاره مهمې بللې. ویلي دي افغانستان، ایتوپیا، کینیا، مالی، میانمار، نایجیریا، سومالیا، جنوبی سودان، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې په دې شمیر خوارزواک ماشومانو لپاره د دغه ژوند ژغورونکو مدجوي خړو د کمخ په برخه کې لډیر لوی ناورین سره مخ دي. دا په داسال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیوزلي تر بر حل وخت زیاته شوه. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي وایي د غربت له امله خپل ماشومانو ته بشپړ خواړه نشي برابرولی. د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې دوه ماشومان په خوارزواکۍ په یخته دي.
خوارزواکۍ له دې د تاریخ خلک په اخته دي. خدای خپل ماشومان په کور کې شته دي. یو دې کالن دی او بل دوه کالن دی. بس نه ورو چې خبره چې دواری خبرې به ډیر غریب وطن دی. وی خبرې خواري په کې نه ډاکټران شته نه خشته نه بس ډیر زیات غریب او وسم نشته چې دارو په خپل انګه درې څلور مریستګان دی او شته دارو مو نه خواړه.
دا هم دی ولای د چین ولسوالۍ یو روغتي رضاکار چې نه غوښتل په راپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې سلګونه په خوارزواکۍ اخته ماشومان شته چې کورنۍ بېوزله دي او خپلو ماشومانو ته پوره خواړه نشي رسولی.
تقریبا 233 په متوسطې خوارزواکۍ او همدارنګه 92 په شدیدې خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ اوج ته رسېږي. ځکه بېک اقتصادي بد وضعیت یو بله خبره دا ده چې روغتیایي خدمات هم هسې نشته دي.
خو ژوند ژغورونکي مالی جوي خواړه یا آر یو ټي اف چې بېوزله هیوادونو کې خوارزواکو ماشومانو ته ورکول کېږي څه ځانګړنې لري؟ سیف د چرلن وایي د خوارزواکو ماشومانو د درملنې لپاره دغه تیار شوي خواړه له مغزي او انرژي نه ډک اوړه دي چې معمولا د پلیو، بوریش، د شیدو، لپوډرو، منرالونو، ویټامینونو او غوړیو څخه جوړیږي. د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې ویلي چې په تیرو 1.5 کلونو کې دغه خواړه د هغه میلیونونو ماشومانو ژوند ژغورلی چې په خوارزواکۍ اخته وو. دغه سازمان خبرداري ورکړې ویلي دي په داسې حال کې چې په نړۍ کې د لوګي کچه په شدت سره د زیاتېدو په حال کې ده. دغه مغزي خوړو چې د دوی له لوري ماشومانو ته ویشل کېدل اوس مهال آن د نړۍ له 30% کمه اړتیا تامینولی شي او میلیونونه ماشومان ورڅخه بې برخې کېږي. په ارزونه کې راغلي په 2024 کال کې دغه خوړو ته د اړتیا د زیاتوالي له امله دوی دغه خوړو په وړاندې کولو کې له جدي ستونزو سره مخ وو او د دې تمه کېدای شي چې په 2025 کې دا وضعیت لا بدتر شي. سیب د چرلن ویلي په نړیواله کچه د 15 کلونو کم عمره ماشومانو په هرو 50 مړینو کې یوه د شدید خوارځواکۍ لامل وي. هغه پدیده چې د ماشومانو د بقا لپاره یو له ټولو سترو ګواښونو بلل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل په 15 د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی و چې د افغان خوارځواکو ماشومانو وضعیت پر بیړني حالت بدل شوی. دغه سازمان په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او د دې ماشومانو د ملاتړ لپاره مرستې ته اړتیا لري. روغتیا پوهان وایي خوارځواکۍ د خرابې تغذیې یا د غذایي موادو د کمښت یا مطلق بندېدو له امله په ماشومانو او لویانو کې رامنځته کېږي خو تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. دوی وایي ماشومانو ته پوره خواړه ورکول د دغه ناروغۍ د مخنیوي لارې دي خو بېوزله افغانې کورنۍ وایي د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله نشي کولی خپل ماشومان سم تغذیه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا متحده ایالات وایي که هغه افغانان چې په دې هیواد کې د لنډمهالې خوندیتوب موده پای ته رسېدلې وي په دې هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي، قضیه به یې د امریکایي محاکمو لخوا په انفرادي ډول څېړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې مې میاشت کې په امریکا کې د یو شمیر افغانانو موقت پناوې یا خوندیتوبونه پای ته رسېږي او دوی سره اندېښنه شته چې ممکن له امریکا اخراج شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ د اعلان له مخې د هغه افغانانو د کډوالۍ قضیې به چې په دې هیواد کې د لنډمهالې خوندیتوب حیثیت لري د محکمو له لوري وڅېړل شي. سه‌شنبه د اپریل 22 د سپینې ماڼۍ ویاند دی کارلوین لویټ په یو خبری کانفرنس کې د افغان کډوالو په ځانګړي توګه لیسوي افغانانو د لنډمهالې خوندیتوب حیثیت د دغه افغانانو د مشخص نوم اخیستلو پرته وویل. هغه کډوال چې د بایډن د ادارې پر مهال متحده ایالاتو ته داخل شوي او لنډمهالې مسؤلیت ترلاسه کړی ژر به یې دا مسؤلیت پای ته ورسیږي. نوموړي ټینګار وکړ د افغانانو لپاره لنډمهاله خوندیتوب حیثیت لغوه شوی نه دی بلکې د اعتبار موده یې پای ته رسیدلې. میرمن لیوټ وویل دا هغو کسانو لپاره چې امریکا ته داخل شوي او غواړي د پناه غوښتنه وکړي یوه قانوني پروسه ده او قضیې به یې د قاضي لخوا د هغوی د قضیو پر بنسټ وڅېړل شي.
که چیرې داسې خلک وي چې د بایډن د ادارې پر مهال متحده ایالاتو ته داخل شوي وي او غواړي د پناه غوښتنه وکړي، نو د دوی لپاره یو قانوني پروسه شتون لري او دا قضیه به د قاضي لخوا وڅېړل شي. موږ په خپل هیواد کې د کډوالۍ لپاره قانوني پروسه لرو او حکومت یې د عملي کولو هڅه کوي.
پاندې حل کې یو شمیر افغان کډوال چې په امریکا کې د راتلونکي مې په شلم عدلن مهاله خوندیتوب پروګرام پای ته رسیږي، د امریکا له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې اوسنۍ شرایطو ته په پام په امریکا کې د دوی د پاتې کېدو موده وغځوي. لډلې یو تن چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل. دا وای موږ اوس مهال د دې پریکړې خوښ نه یو، نه پوهیږو چیرته لاړ شو یا چاته شکایت وکړو، خو لا هم هیله شته چې حکومت به د افغانانو په اړه داسې پریکړه وکړي چې له مخې لږ تر لږه موږ ته وخت راکړي یا زموږ د پاتې کېدو موده وغځوي تر څو موږ دلته ښه او باعزته ژوند ولرو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویان ټریشا مکلالن د اپریل په 12 په یو بیان کې وویل وزارت په دې پایلې ته رسیدلی چې په افغانستان او کامرون کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب حالت معیارونه نه پوره کوي. په همدې بنسټ به د مۍ له میاشتې وروسته د هغه افغان او کامروني اتباعو د لنډمهالې محافظتي استوګنې اسناد چې په متحده ایالاتو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې وروستیو کې د افغانانو په ګډون یو شمېر پناه غوښتونکو له متحده ایالاتو څخه د وتلو پیغامونه ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې که په اوسنیو شرایطو کې دغه افغانان خپل هیواد ته ستانه کړی شي ژوند به یې له جدي ګواښونو سره مخ شي. لډلې احمد زکی خلیل ازادي راډیو ته وویل دی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو او مذهبي لږکیو حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي. سیاسي ازادي نشته. ډېری هغه کسان چې په متحده ایالاتو کې د لنډمهاله ساتنې تر قانون لاندې ژوند کوي که چیرې دوی بېرته افغانستان ته ستانه شي د طالبانو د حکومت له لورې له جدي ګواښونو سره مخ کیږي. په همدې حال کې فاکس نیوز په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې د کډوالۍ په اړه د ټرمپ د ادارې د پالیسۍ له امله سلګونه افغان عیسویان د ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي او مذهبي مشرانو غوښتنه کړې چې د افغان عیسویان د اخراج مخه ونیسي. د راپورونو لمخ یو شمیر افغانانو پورسته کې لدی ویری چې امریکا سره خونه وستر شي سویت منلې او دوی باور لري چې په لویدیزو هیوادونو کې د لګکې عمله تړکیږي. د امریکا مخکینه ادارې 14,600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوي وو د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 28 څخه د 2025 کال د مې تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. وروسته لاغې چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست، د امریکا حکومت له 2,000 څخه ډېر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. د دې ډلې له 2,000 څخه ډېر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهاله استوګنې سره امریکا ته داخل شول. د لنډمهاله محافظتي استوګنې حیثیت د هغو هیوادونو اتباعو ته ورکول کیږي چې طبي پیښې، جګړې او نورې استثنايي پیښې لیدلې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه راه د جنوري په 6مه د کډوالو د بیا میشتدنې پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډوه چې لامل یې زرګونه افغانان چې هغه هیواد ته د لیک په تمه دي نامعلوم برخلیک سره مخ شول.
وس ورجو له پاکستان د افغان کډوالو مسالې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر تازه موندنې ښیي، هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوی و 50% د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان سی آر تازه موندنې ښیي لنیمې زیات هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوی د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. یونیسیار لسنیدنې وروسته د وضعیت د ارزونې ټول پښتنې په نوم خپل اتشپېته مخیز راپور کې چې سه‌شنبه یې خپور کړ ویلي، و 50% هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. د دې ټول پښتنې د راپور په دوام کې چې 2018 بیرته راستنه شویو کورنو سره د تلیفوني مرکو پر بنسټ جوړ شوی راغلی چې 40% د خوراکي توکو هیڅ ډول زیرمه نه لري او 90% یوازې لیوونې د کمی مودې لپاره خوړه لري. یونیسیار ویلي چې راستنیدونکي د کور، ځمکې او د ژوند د امکاناتو په برخه کې هم ستونزې لري. د راپور له مخې 70% په غیر معیاري خټیو کورونو کې ژوند کوي، 20% په کرایي کورونو کې اوسیږي، چې 10% د کورونو د کرایي وس نه لري او پور اخیستو ته اړ شوي دي. د راپور په ټکو 80% دا کسان په لس ولایتونو کابل، ننګرهار، کندوز، کندهار، بلخ، لغمان، بغلان، لوګر، هلمند او جوزجان کې میشت شوي دي. یونیسیار دغه شان د راستنیدونکو یو شمېر نورې عمده ستونزې هم راپور کړي، لکه خپلو اصلي سیمو ته د تګ نه لرلو توان، بې وزلي، د پېژندنې د اسنادو نه درلودل او ښځو او نجونو لپاره د زده کړو، روغتیا، تګ راتګ، میراث او نورو اساسي حقونه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې افغانستان ته یې له پاکستانه د ستنېدو یو کال کېږي هم وایي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو تن چې نه یې غوښتل نوم او د استوګنې ځای په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
د می مدد از نړی تعلیم، کار، اقتصاد
له بدبختی او پریشانی پرته بل هیڅ شی په دې هیواد کې نشته. نه ازادي شته، نه کار، نه تعلیم او نه هم د کومې موسسې لخوا کوم مرسته شته. خلاصه دا چې په دې هیواد کې هیڅ شی نشته،
هیڅ چیز وجود نداره قطعا.
د ننګرهار اوسیدونکو چې دای هم یو کال کېږي له پاکستانه راستون شوی او د هم نو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې لورته برخلیک سره مخ دی.
کور مې نشته دی، مکتب نشته دی، ډېر غټ مشکلاتو سره مونږ مخې یو. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې کورونه لره جوړ کړي، کوټې راته برابرې کړي، کار روزګار راته برابر کړي، چې مونږ یو دومره وکړو چې بس ماښام کور ته یو بچو ته یو فرق ډوډۍ خو وي سو کنه. چې حالات زمونږ ډېر زیات خراب دي، د کډوالو مونږ د پېښور نه چې راغلي هیڅ مرسته کومک مونږ سره نه دی شوي.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت دوه ورځې وړاندې د دغه وزارت د سرپرست په حواله ویلي چې د بیرته راستنیدونکو لپاره د ځمکو ویش پیل شوی او په کندهار، کندوز، اروزګان، فاریاب، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې به ورته شپږ ښارګوټي جوړ شي او یولس نور ولایتونو ته به هم د بهیر وغځیږي. په دوام کې راغلی چې نوموړي له کورنیو او نړیوالو غیر دولتي بنسټونو غوښتي چې د دغو راستنیدونکو د ستونزو په هواري او ورته د سرپناه په برابرولو کې مرسته وکړي. یونیسیار ویلي له 2023 کال پای کې د پاکستان لخوا د بې اسناد افغانانو د ایستلو د تګرالې له پلي کېدو وروسته د راستنیدونکو شمېر زیات شوی چې د چارې په افغانستان کې پر وضعیت ژور اغېز کړی. دا په داسې حال کې ده چې له روانې اپریل میاشتې راهیسې پاکستان د بې اسناده او د ای سي سي افغان طبیعت لرونکو کارتونو درلودونکو کډوالو د ایستلو تازه بهیر پیل کړی او هره ورځ سلګونه کسان بیرته افغانستان ته راستنوي. د فرانس پریس د راپور له مخې یوازې په تیرو 22 ورځو کې له 1 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي. دا کسان هم له سختو ستونزو سره مخ دي چې خواړه، سرپناه، کار زده کړې او نور د ژوند لومړني امکانات پکې شامل دي.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې هلته پر میشتو افغان کوچانو هم فشارونه راغلي دي او کوچانو ته ویل شوي چې باید خپلې مینې ټولې او افغانستان ته لاړ شي. حال دا چې دوی وایي هلته څاروي او مالداري ټوله پاتې کیږي. په همدې اړه مې په پاکستان کې د کوچانو له استازي ملک روزي خان کوچي سره دا مرکه وکړه.
لکامیږي چې دی اوس دی واخه لنګ دي په دی واخه خوارم دي لکه واخه کې نسته کنه د قرباني ټیم ټیم نه خرچيږي داغه نو دوی بیا اوس بیګایول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاس مخ کې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ اول څه کچیرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او لا وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غږ پورته کو هغه ته وایي چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکې چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي لبندو ته کنه او له لبندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي داغم غټ شوي تیاری خرڅلاو ته برابر او دا میږي چې کومې دي داغم لکه په غوښه کې تیاری کنه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي. دوره ستونزې دي چې کوچیانو خو ډېرې زیاتې دي او د کوچیانو خو څوک داسې له دې نه پخوام کوچیان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلارونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ کوچیان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل د کورم ایجنسۍ پخوا. ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځي لږ زره ډلبندۍ وکړو چې اساسي ستونزې هم څه شی دي. یوازې د مالدارۍ ستونزه ده چې تاسو نه سئ کولی افغانستان ته راشئ ځکه کارتونه هم ختم شوي دي تاسو وایئ، او که نه په مجموع کې هلته ژوند او کاروبار داسې ده چې تاسو هلته هغې ټولنې سره پیوند کړي او نه سئ کولی چې هغه ټولنه پرېږدئ.
داسې دا اوس ګوره دغه د کوچیانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچیانو خو دغه دریم نسل دلته په دې پاکستان کې اوس پوره کېدونکی ده کنه. نو اکثره کوچیان خو اوس په پخوانه به چې وو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچیان چې دي هغه امیږي وزې کوي او دا نیمایي بیا داسې دي چې ټیکټر ماشین لکه نور زمیدارا دا کاروبار کوي. خو دوی وسم لکه ځوان چې داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچیانو داسې ده کنه. یو جی بل جی ته په اسانه دوی تللی راتللی شي او بل داسې دوی اکثره دلته هم دا چوپالونه ورته وایي کنه سفرې ورته وایي دغه کې اوسي کوچیان ټول لکه پخو کورو کې نه اوسېږي. نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان یې دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې 10% منځکه نه لري یو شای نه لري. پخوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې خرڅه کړې دي او لا په هغه وخت کې کوم و چې یو کور اوس هغو کورونه 10-15 کوره جوړ شوي دي. نو هغه منځکه اوس 15 کور.
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتګ نه کوئ په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو همالته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وئ کارتون یې درکول؟ یعنی تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه وئ چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتګ کوو، مثلا په پسرلي کې اوړي کې دې بر وطن ته راتللی، مثلا په ژمي کې چې هوا سړېدله لار وطن ته تللی، تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه یئ؟
نه موږ په هغو کوچیانو ډله
په پاکستان کې کوچای او د کوچانو استاذ ملک روزي خان وو.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پایشې بوته نږدې کیږو. بهر کې د پښتو او دری کتابونو یو شمېر افغان مینوال وایي چې د مطالعې شوق لري خو له وطنه ورته د کتابونو راوړل سخت دي. دوی وایي د کم وزن اجازه لري نو ستونزمنه ده چې ډېر کتابونه ځان سره راوړي. دغه څرګندورې داسې مهال کېږي چې نن د کتاب نړیواله ورځ ده. په دې اړه دا راپور ورپسې ستاسو پیغامونه.
زړه مې غواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم، خو نشم راوړلې.
پالن کې میشت افغانه حنا پردیسوا نوموړي وایي کتابونه او مطالعې سره ډېر شوق لري. کله چې افغانستان ته ولاړ شي ځینې کتابونه له ځان سره راوړي، خو ډېر ځکه نشي راوړلی چې په خبره یې جامې او نور اړین توکي هم ورسره وي.
کابل ته چې لاړه شم زړه مې ډېر کېږي چې ډېر کتابونه راوړم، خو 40 کیلو وزن اخلم او ډېر نشم راوړلی. کله 10 یا 12 کتابه که ځان سره راوړم.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم دا خبره تاییدوي، وایي له بهره چې مسافر ورځي زړه یې کېږي چې ډېر کتابونه واخلي، خو د وزن د ستونزې له امله یې نشي اخیستلی. کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤول صادق صداقت ازادي راډیو ته وویل
دوی چې افغانستان تراسي کتابخانو کې ګرځي کتابونه ډیر خوښسي، خو د وزن په خاطر باندې چې دا موږ نه سوړلې بیا یې پریږدي. د 2-3 ورځې مخکې هم دوه ملګري راغلي و کتابونه خوښول، بیا په دې خاطر ډیر کتابونه پریښول چې زموږ وزن زیاتیږي نه سوړلې.
خو یو شمېر بهر میشتي لیکوال او د مطالعې مینوال بیا وایي دا ستونزه کرار کرار په هوارېدو ده، او اوس د ځینو پلیټفارمونو په مټ کولی شي خپل د خوښې وړ کتاب د کور په وره کې ترلاسه کړي. لیکوال او شاعر احسان الله درمل ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال په ځینو بهرنیو هیوادونو کې په ډیجیټل بڼه هم کتابونه اخیستلی شو چې د ځینو پلیټفارمونو له لارې لکه لولو، امازون او ځینې نور د کتاب پلورلو سیستمونه دي چې کتابونه لري او بنده کولی شي چې په یو کلیک کتاب کور ته راوغواړي او په 2 یا 3 ورځو کې. البته ځینې پلیټ فارمونه دي چې رالېږلو موده یو څه اوږده ده، خو ځینې شته چې په بلنی ډول هم لیږي.
کندهار کې کتاب پلورونکی صادق صداقت بیا وایي په ډېر کم شمېر سره کتابونه له دې لارې ترلاسه کېدای شي. داسې مهال چې ذوقونه مختلف دي او هر څوک به د خپلې خوښې او علاقې کتاب غواړي. د یادونې ده چې مخکې تر دې به د کتاب مینوالو او هم لیکوالو کتابونه د پوست له لارې ترلاسه کول، چې ډېری دا کتابونه به د پاکستان له لارې په ډېره ارزانه بیه نورو هیوادونو ته لیږل کېدل، ځکه چاپ چارې په پېښور یا لاهور کې ترسره کېدې. خو ننګرهار کې د مومند کتاب پلورنځي مسؤول نجیب مومند وایي اوس دا امکانات نشته، ځکه په خبره یې تر ډېره چاپي چارې هم اوس په افغانستان کې دننه ترسره کېږي.
خو په پوخا کتابونه زیات په پیښور کې چاپ کول، نو پیښور نو به ډیر اقتصادي وو. په خارج کې کسان لیکوالانو کتاب به چاپ کول، مثلا هغه به ویل 100 جلده یا 200 جلده یا 300 جلده دا موږ ته راولېګا، نو به بدل ته ډیر ګران غورځېد. حتی را چاپ نو په زیات لګښت په قرار راتللو، نو به موږ هغه د لاور د لارې لیږل، نو هغه به ډیر اقتصادي راتلل. نو اوس زیات پرنټینګ موږ دلته په کابل کې کوو.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په لومړیو کې ډیری شخصي کارګوګانو به هم بهر ته د کتابونو د لیکلو خدمتونه ترسره کول، خو یو شمېر دوی او د کابل ځینو کتاب پلورونکو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو دا چاره هم اوس سخته کړې او محدودیتونه یې پرې لګولي دي. دوی وایي اوس چې کتابونه بهر ته لیږل کېږي د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اړوند کمیسیون اجازه باید ولري. د یادونې ده د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ځینو کتابونو په پلور هم بندیز لګولی و. دغه وزارت په دې ترڅ کې د شاوخوا 400 کتابونو د ټولولو لړۍ پیل کړې وه او ویلي وو چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو یو شمېر هغه لیکوال چې کتابونه یې د یادو لاملونو له امله ټول شوي وو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو د دوی کتابونه له دیني او فرهنګي ارزښتونو سره هیڅ ټکر نه لري، او ادعا یې کړې وه چې د طالبانو حکومت دوی سره د نظر د اختلاف له امله دا اقدام کړی دی. نن د اپریل 20 د کتاب نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې دا ورځ مخکې تر ډیره د کتابونو د نندارتونونو په جوړولو سره لمانځل کېده، او کتاب پلورنځیو به مینهوالو ته ځانګړی تخفیف په پام کې نیولو چې په دې ډول هغوی سره چې د کتاب لوستلو شوق لري خو د اخیستلو وسې نه لري یو ډول مرسته او همکاري کېده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات وړاندې کوم. د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي تاسو او ټول اوریدونکو ته وایم. د پکتیا اوسې جوړ او روغ بیاس. کتاب سره مینه خو ډیره مینه ورسره لرو، خو متاسفانه سیمور د کتاب اهمیت نه پوهیږو. که پوهیږو هم څوک مو دې ته نه پرېږدي چې موږ کتاب ووایو، هغه که پلار وي که ورور وي کاکا وي، نو هغه موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ کتاب ووایو یا تعلیم وکوو، ځکه چې موږ له 12 کلنۍ څخه بیلچې ته درېدلي یو، تر اوسه موږ بیلچې ته ولاړ یو. دغه بیلچا ده، مزګري ده، دهقاني ده، کوی. او بله دا خبره مې کوله چې کتاب سره خو مینه لرو، خو خلک د مکتبو په اړه د نجونو مکاتب بند دي، بالخصوص چې دلته نارینهو ته د مکاتبو زمینه نه ده برابره. زابل ولایت نه بهر ولسوالۍ په مکتب پر کومه ځکه چې جوړ سوی ده، په هغه باندې اوس دعوه ده، مکتب پر جوړ ده، تر اوسه دا دعوه نه ده خلاصه سوې. د مکتب شروع کېدل خلته علاقه، نو زموږ نارینه هلکان له تعلیمه بې برخې دي، نو نجونو ته به چیرې د تعلیم زمینه برابره سي؟ السلام علیکم.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او مینهوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عبدالاحمد بارکزی یم، د وردګ ولایت د تنګي وردګو اوسېدونکی او ساتو سره په تماس کې یم. لومړی د کتاب نړیواله ورځ د ازادۍ کارکوونکو او د کتاب مینهوالو ته تبلیغ وایم. که چې په اوسنی شرایطو کې ما خپله دنده د لاسه ورکړې او قلم میکی او په عوض موبایل را اخیستی یا په مځکه کې مصروف یم، بزګر یم، بیا هم د کتاب نه لرې پاتې نه یم. همیشه کتاب مطالعه کوم، په کال کې ډیری شمیر کتابونه، مختلف کتابونه زه مطالعه کوم. کتاب زما ژوند دی، کتاب زما مینه ده، کتاب زما هر څه دی. او زما پیغام او زما درخواست ټولو ځوانانو ته دغه دی چې د کتاب سره مینه ولرئ، کتاب مطالعه کړئ، همیشه کتاب د ژوند یوه برخه وګرځوئ. کتاب داسې یو دوست دی چې ستاسې نه قدر، ستاسې نه عزت، ستاسې نه هدف، تاسې ته هدف نه لري او ستاسې نه قدر عزت نه غواړي، او همیشه تاسې ته غږیږي او ستاسې نه هر دما دا هیله ده چې همیشه باید کتاب ولولئ، همیشه د کتاب سره مینه پیدا کړئ او همیشه کتاب مطالعه کړئ. نورم وخت نه نیسم، که وخت درته وایم. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خیتلا دیوکس د ازادی رادیو کارکونکو او ریدونکو به ټول خی. زه محمد طاهر، پکتیکا ولایت غیبخیل لکلی څخه یم. زه په کال کې په اوسط ډول 12 کتابونه لولم، مطالعه کوم. کتاب یو خو ملګری ده، داسې ملګری ده چې هیڅ کله دې نه خپه کوي. د دین او د دنیا اکثره پرمختګونه له مطالعه سره تړلې دي. ورسته پات خلک همیشه خلک یو څل کتاب سره تعلق کم وی، له کتاب سره ورځ په ورځ مینه کمیږي، خو همدا د برغیا لار نه ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات مقبول که قدر منو بلالی زکان کو زبرش نغم فاری و زربه هم تاسو ټول تشرف واس پای ما د ایول سم ټولګي جغرافي مس من دریم دوست هله د چې تاسو ټول قدر منو بلالی زکان کو برتر او چور او صحت مند او سری او د صحت جمع وګم پتن می تر نو زکان کو د چیز مرسته سود جغرافي مس من دریم دوست اینو هله د چې خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسنن سره نوٹ کین. قدر منو زکان کو مرسته سود دریم لوست موضوع چین ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو، رو د کرنې او مالداری سرګندوالي په حق لده چې صفحه په کتاب کې لويشتمې نه پیل به تر دې شمې سپې پرې. همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي. لومړی د کرنې او مالداری سرګندوالي، دویم انرژي او د هغې اهمیت، دریم انرژي د نوي کېدو او نه نوي کېدو سرچینې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو زده کوونکو د پرته وچه او دقت په هیله یم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. ولالی زکن کو دلوس د پیل پښه بو کې نوې مرتاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق لګول لکه سرنګ چې په تیر ولستنه کې مرتاسو د کرنې او همچنان د سرنګ مالداری په حق معلومات لاسترو نو نن ورځ په لوست کې مرتاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق معلومات لاسترو او چې ستوي او لدې څخه مرتاسو هدف سړي خو ځکه زکن کو کثیر مرتاسو غواړو د خپل هیواد پر مالداری او د کرنې په وضعیت په حق له بحث وکړو نو مرتاسو د سویل سوچیز مرګران هیواد افغانستان یو له کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې اصل کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیات شمیر خلک یې پر کرنه او مالداری باندې بوخت دي یعنی د زموږ د ګران هیواد یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه نه شمیرل کیږي یعنی موږ نه سویل چې مرګران هیواد افغانستان یو له اصلي هیوادونو له جملو څخه دی ځکه زموږ ګران هیواد افغانستان کې دومره کار نه دی سوی لکه څومره نور هیوادونو ته چې کار سوی سره لدی هم بیا هم زموږ هیواد په دا وروستیو کلونو کې یو څه پرمختوالی راغلی دی یو څه پیشرفت پکې راغلی دی خو بیا هم هر کله چې د ستونزو او مشکلاتو او شخړو سیاسي ننګونو تر تاثیر لاندې راځي او بیرته څومره پرمختګ چې دی کړی وي هغه بیرته له منځه څخه ولاړ سي خو بیا هم که چیرې دغه یو څه بدلون راغلی دی بیا هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بے وزلو کچا پزیات کچا سره د ځکه زیاش مېر وګړي زموږ افغانستان کې اوسېږي چې هغوی د خپل ژوند ورځنی سي ارتیاوی نه سپر کولای او دوی لوږي او تند سره مخامخ دي په اوسنی وخت کې شپږ میلیونه خلک دي په ورځنی کارونه چې دي لوږي او تجه سره مخامخ دي ځکه کچیر مرابطه سو د افغانستان اقتصادي وشتو ګورو په سلو کې څلور وشت کورنۍ هر ورځ ډیر لږ خوراکي لګښت لري چې دي د خپل خوراکي لګښتونو د پر کولو لپاره دا سلويش پیسې د خلک شې دي دا کوم څلر وش پیسې د کوم خلک شې دي د خپل خوراکي لګښتونو لپاره د لوږه او تند سره مخامخ دي او هم شنه په ټوله هیواد کې په سلو کې دیش نه پوس د خپل اړتیاوي لږ خوراکي توکي مصرفوي یعنی په سلو کې دیش پیسې د خلک کولی سي خپل ورځنی اړتیاوي پرې کې خو مګر نور پیسې د کسان چې دي هغوی نه سي کولی خپل ورځنی اړتیاوي پرې کې خو ټیټ عمر لرونکي ماشومان بیا زموږ په هیواد کې له زیات وزن کمښت یا هم خوارځواکۍ له ستونزې سره مخامخ دي په دې باندې اخصي وي ځکه ښه غذایي توکي مېرمنو ته نه چمتو کیږي تر څو هغوی د خپل اولادونو روزنه وکړي نو په سلو کې د شپږ اشاریه اووه یې له همدې امله څخه مري چې ځکه چې خوارځواکي کمزوري وزن کمښت وي نو له همدې امله څخه زیاتره ماشومان د مړینې لامل هم ګرځي چې په ټولنیزه توګه زموږ په هیواد کې په سلو کې څلور څلوېښت وګړي په بېلابېلو کچو د خوراکي توکو ستونزې لري چې نه دې سره هم مخامخ دي کچیر مرو تاسو د افغانستان د اوبو او د ځمکې څخه په جغرافي چاپیریال ته متوجه اوسئ چې دغه کومې اوبو او ځمکې چې لري نو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له بډای هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کچیر مرو تاسو د دې څخه په سمه توګه باندې ګټه واخلو نو مرو تاسو کولای شو چې په خپل محصولات سره خپل د ګران هیواد افغانستان وزره پورته کو نه یوازې د مرو تاسو په خپل هیواد ورزنی ارتیاوی پر کو یعنی د خپل هیواد د کوم نه پوسټ پکې ژوند کې د دې ورزنی ارتیاوی پر بلکې ولې څو د حکومت کرنیز حاصلات چې مرتاسو په افغانستان کې لرو هغه نورو بهرنیو هیوادونو ته هم واستو نو موږ ویل سو نه یوازې چې کرنی اټي مرتاسو د دې څخه بشپړول سو بلکې کرنیز محصولات د صنایع او د هیواد صادراتو کې هم مهمه واده او رول لري چې مرتاسو سره کول سي په صنایعاتو کې هم بشپړونه واخلي ترنو ځکه کو هغه لاملونه چې د یو هیواد په مالداری پرمختګ او محدودیت پورې اړه لري د هغو جملو څخه یو په خپل لمړنۍ پکتور چې دی هغه اقلیم دی که چیرې یو هیواد ښه اقلیم لري هغه هیواد کولای شي د ښه حاصلات ترسره کړي ځکه دا یو مهم پکتور دی ښه اقلیم کولای شي چې یو ښه حاصل هیز ځمکه باندې تاثیر وکړي دویم فکتور چې د ځمکې جوړښت دی د ځمکې جوړښت باید شګلن ونه وسی ځمکه باید صافه شفافه خاوره ولري تر څو په هغه کې وکولای شي چې کرنیز حاصلات وده وکړي او خاوره باید بشري ووسی لکه خاوره باید تخم کرل لپاره برابر او سیږي تر څو بسګران وکولای شي خپل کرنیز حاصلات په سمه توګه سرسرته ورسوي د دې تر څنګ د هیواد په ځینو لوړو سیمو کې لکه نسبتا په ګران هیواد افغانستان کې ځینو لوړو سیمو کې لکه کابل ګردیز غزنی او نور کې کرنه یوازې په یو فصل کې پکې کیږي چې سمه حاصل هیزیز مکی لري نو موږ ویل سو اورښت کمښت او د اوبو نشټوالی د یو هیواد کرنې ته زیان رسوي که چیرې اوبه کمښت اوسي نو هغه هیواد نسي کولای په سمه توګه سره خپل کرنې ته وده ورکړي او په هیواد کې د اوبو لګولو سیستم ښه پرمختګ ګورو له جملو څخه دی چې د افغانستان سیندونه د اوبو جریان په کره توګه سره سرته رسوي او هغه پکښې کې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو په ټولنیزې توګه سره موږ ویلی سو چې په افغانستان کې کرنه او مالداري تر ډېره حده پورې په دودیزه توګه سره مخې ته وړل کېږي چې دا د هېواد په پراختیا کې مخې ته راوړي چې مختلف ډول شفتالو، البالو، رنګارنګ بینډي، بانجان، رومي دا ټول زموږ هېواد کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې تر څنګ قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو په ځینو سیمو کې موږ او تاسو ځینې توکي دي چې هغه موږ او تاسو کرنیز چارې کې په پراخه توګه باندې ګټه ځینې اخلو چې بزګران یوازې د خپل کورنۍ اړتیاوې ورباندې پوره کوي او وروسته د هغه څخه د هغه یو څه اندازه بیا بازارونو ته وړاندې کوي او خرڅوي. چې کله چې په دغو سیمو کې اورښت کم شي نو د دغه د اوبو د نشتوالي له کبله څخه کرنې ته تاوان رسیږي او دوی نه یوازې بیا دوی د خپل خوراکي توکي ځینې برابرې نشي کولای چې بازار ته وړاندې کړي او په هیواد کې د اوبو د لګښت سیستمونه پر مخ باندې نه دي تللي ځکه زموږ هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه دی چې پر مشینري باندې نه دي ولاړ. مشینري پکښې کې په کمه ده کمه توګه سره ده. نو د کرنې په برخه کې پانګه اچول هم کمزورې دي او د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو لګولو ته اړتیا لري خو هغه نشته. یعنی د اوبو لګولو ځینې سیستمونه ته موږ ضرورت لرو مګر په هغو سیمو کې د اوبو لګولو سیستمونه نشته چې دا هم د هیواد له کمزوري د نشر له جملو څخه شمېرل کېږي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو ویل چې زموږ هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته کچه خلک یې په کرنه او مالداري باندې بوخت دي او دوی د هغه څارویو په روزنه کې وي. د څارویو په روزنه سره دوی د هغوی مستې، شلومبې، شیدې، کوچي، پیروي د خرڅوي او وروسته د هغه څخه یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي چې د هغه تر څنګ دوی د ژوند نورې ورځنیزې اړتیاوې لکه لباس رانیول، جامې جوړول، څپلۍ رانیول او د کور نور سامان توکي لوښي دا رانیول دا بیا د هغه په واسطه سره دوی سرته رسوي. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو پوه شئ او اوسېږئ اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دې برخه کې موږ تاسو د انرژي او د هغې په اهمیت اړوند بحث لرو. انرژي چې موږ تاسو ټول پوهیږو انرژي هغه ځواک یا هم هغه قوت طاقت ته ویل کېږي چې د هغې په وسیله سره موږ تاسو په صنایعو، ماشینونو او صنعتي تولیداتو کې خوځش یا هم چټکتیا رامنځته کوي. نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر د انرژي سرچینې موجودې دي چې زموږ په هېواد کې د ځمکې پر مخ او د ځمکې لاندې موندل کېږي چې په اوسني وخت کې د افغانستان د صنایعو د انرژي د اړتیاو د لرې کولو لپاره لوی او کوچني ماشینونه چمتو شوي دي چې ټولنې د پرمختګ لپاره انرژي ډېر اهمیت لري. که چیرې په یو ټولنه کې په یو هیواد په یو ځای کې انرژي موجود واوسي نو هلته به په پراخه توګه سره سوداګري سرته ورسول سي، صنعت کې بیا پراختیا راسي، لېږد او رالېږد کې بیا اسانتیاوې منځته راسي او حیاتي چارې بیا په مستقیم توګه سره مخې ته ولاړې سي او انرژي پر دغو ټولو شیانو پورې مربوطه ده. یعنی که چیرې موږ تاسو سوداګري کوو، که چیرې صنعت کارونه باندې اخته یو، که چیرې په یو دفتر کې کار کوو، که چیرې په یو ښوونځي په هر ځای کې کار کوو، موږ تاسو انرژي ته ضرورت لرو. چې د انرژي مهمې سرچینې له جملو څخه یو پخپل د ډبرو سکاره شمارل کېږي، دویم نفت دی، ګاز دی، اوبه دی، باد دی، لمر ده او نورې انرژیانې دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کېږو. قدرمنه زده کوونکو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ډبرو سکاره چې دي یو له مهمو صنعتخیزو انرژیو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د سمن توکو په توګه باندې کار ځینې اخیستل کېږي. چې نفت هم زموږ د هېواد یو له مهمو انرژیو له جملو څخه شمېرل کېږي چې سرچینه یې په ځانګړې توګه سره ارزښت لري او د ځینو پلټنو پر اساس په 1350 هجري لمریز کال کې په دې باندې د نفت په هکله پلټنه وسوله چې په افغانستان او بهرنیو جیولوجیکستانو لخوا څخه دا څېړنه ترسره شوله او دا معلومه شوله چې په زموږ په هېواد افغانستان کې ډېرو سیمو کې ځانګړې توګه سره په شمالي برخو او لویدیځو او سویلي برخو کې ډېر د نفتو ګاز او د نفتو زیرمې شته چې دغه د افغانستان په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی شي. همچنان موږ په هېواد افغانستان کې مختلفې بیلابیلې سرچینې دي چې هغو څخه موږ تاسو ګټه اخیستلی شو. اوس هم درنو زده کوونکو بله برخه چې دی موږ تاسو وایي د انرژي د نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې لولو چې دغه انرژي نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي سرچینې په خپله په طبیعت کې د انرژي دوه ډوله سرچینې موجود دي. یو سرچینه چې دی هغه سرچینې دي چې نوي کېږي او دویم چې دی هغه سرچینې دي چې د نوي کېدو وړتیا نه لري. یعنې موږ نشو کولای چې هغه نوي کړو. اوس موږ تاسو لومړنۍ هغه سرچینې لولو چې چې نوي کیږي، یعنی نوي کیدونکو کی سرچینې کومو سرچینو ته ویل کیږي. لومړی درنو ځکهونکو انرژي د تولید د نوي کیدونکو کی ور سرچینې هغه سرچینو ته ویل کیږي چې په طبیعت پوری پر اندازه سره موږ تاسو وکولای شو چې هغه پیدا کړو، لکه اوبه دا موږ تاسو کولای شو چې نوي کو باد او لمر چې تل زموږ په چاپریال کې شته دي او پای ته رسیدل کې نه دي او بیا پایان نه لري، نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه موږ او تاسو بیا بیا نوي کولای شو. مثلا اوبه دي، کله چې موږ او تاسو اوبه چې دي په سیندونو او رودونو کې تاسو وګورئ پایا نه لري، همداسې روانې دي روانې دي، موږ او تاسو نوي اوبه ترلاسه کولای شو. لمر دي، نن تاو دي سبا یخ دی، یعنی نن ورځ توده ورځ دی سبا یخ ورځ دی، لمر هم نوي کیږي، رڼا ده یوه ورځ شپه یوه ورځ وي، نو دا نوي کیدونکي انرژي ورته ویل کیږي. خو د انرژي نوي کیدونکي منبع یا هم سرچینې هغو سرچینو ته موږ او تاسو ویلی شو چې وروسته تر یوې مودې څخه زیرمې پای ته رسیږي، لکه د ډبرو سکاره نفت دي، یعنی نه نوي کیدونکي سرچینې شي دي چې هغه بیرته نه نوي کیږي، لکه د ډبرو سکاره کله چې وسوځي سي بیرته موږ تاسو د ډبرو سکاره نو سوزین جوړول. نفت دي، همدارنګه ګاز دي، کچې موږ تاسو وسوځو بیرته موږ تاسو هغه ګاز نه سولاست راوړل، نو دغه ته دغه سرچینو ته بیا نه نوي کیدونکي سرچینې هم زیر موي کیږي چې وروسته د یو سمودې څخه موږ تاسو لسته نه سراوړل او تل په پرله پسې توګه څخه کار ځنې اخستر کیږي. همدارنګه د دې تشنګ درنوز د کونکو بل برخه چې د هغه په خپل حرارتي انرژي ده، چې حرارتي انرژي هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهمو انرژیانو له جملو څخه شمېر کیږي، چې دا انرژي دغه ډول انرژي نوي کیدونکي او نه نوي کیدونکي برخه هم لري، چې حرارتي انرژي د ډبرو د سکرو د نفت او ګازو د سپزولو څخه لاسته راوړل کیږي، چې د چاپریال د ککړتیا او د ځمکې د تودېدلو لامل ګرځي چې ځمکې ته ډېره تودوخه ورکړي. زموږ په هیواد کې د انرژي دغه دواړه ډول سرچینې لکه نوي کیدونکي او نه نوي کیدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کیږي، چې په افغانستان کې د دې ترڅنګ چې د ډبرو سکاره نفت او ګاز پیدا کیږي نه نوي کیدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کیږي، بلکې د انرژي د نوي کیدونکو سرچینو څخه هم په پراخه کچه کار اخیستل کیږي، چې د هغو له جملو څخه یو بل اوبو انرژي د نوي کیدونکي سرچینه یو مهمه سرچینه ده. هغه سیندونه چې دي په دې کې مرتبه د برېښنا بندونه جوړ کړي دي او د دې څخه ګټه اخلو. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو در دې دم پرې پوه شوي اوسېږي او ژر سم معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته په دې کې کورنۍ دنده ده، دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال، افغانستان د کرنې له پلوه څه ډول انرژي ده لري؟ دویم سوال، انرژي اهمیت څه شي دي زموږ په ژوند کې؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې سپوسي پوه شوي اوسېږي. تر بل داسې درس پر ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اوس بسم الله الرحمن الرحیم، من شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام من نیک هیله و احترامات من قبول کی کدر من اوګل لای سکون کو زبرشتا غفار یوز لري به تاسو ټول تشرغ راس پای ما د ول سب ټولګي جغرافي مزمن درې ولستا هله د چ تاسو ټول کدر من اوګل لای سکون کی برتر او جوړ صحت مند او سیریال د صحت چمې بون پتن می کدر من سکون کو د تل به سیریوز لري هم یاد وری کوم هله دین سي د تاسو د نن مزینه ولوست پایل کان تاسو ټول پرز د کون کی باید له خپل زنا سره بل د ول سم ټولګي جغرافي مزمن کتاب چاو کلمونه ولر تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړي. که درمونه وګللی ځکونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درېیم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو ورباندې بحث به لرو عبارت دي له لومړی اداري تشکیلات، دویم ولایتونه او مرکزونه یې، درېیم د هېواد په پرمختیا کې تنفس اهمیت. یعنې موږ به نن ورځ موږ د ګران هېواد افغانستان د اداري تشکیلاتو، د ولایتونو او مرکزونو او همچنان د هېواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په هکله معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درانه زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنۍ موضوع د افغانستان د اداري تشکیلاتو په هکله ده. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، هر هېواد خپل په ځان کې خپل ځانته اداري تشکیلات لري چې هغوی خپل اداره یا هم خپل حکومت پرې منیجمنت کوي. نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د اداري تشکیلاتو په هکله معلومات لاسته راوړو. په شاو کې درمن زده کوونکو، په کوم وخت کې چې کله غازی امان الله خان سلطنت و، په هغه وخت کې افغانستان غازی امان الله خان په 5 ولایتونو او څلورو عالي حکومتونو باندې ویشل و. چې غازی امان الله خان په 5 ولایتونو چې و د هغو له جملو څخه په هغه وخت کې کوم نمونه شي و، کابل و، د کابل ولایت و، دویم چې و کندهار ولایت و، دریم هرات، څلورم ترکستان او پنځم په خپل د قطغن او بدخشان سیمې وي. دغه د افغانستان 5 ولایتونه و او څلور علي حکومتونو له جملو څخه یې په خپل د ختیځ سیمې علي حکومت و، دویم سیویلي سیمې علي حکومت و، دریم د میمنی علي حکومت و او څلورم چې و د فراه علي حکومت په نامه سره یې چې دغه حکومتونه غازی امان الله خان د حکومت په وخت کې سره رامنځته شوي و. درنو زده کوونکو، کله چې دغه ویش یا هم اداري تقسیم بندي ته کتل شوي ونو په هغه وخت کې په 1323 مریز کال کې دغه د سیمو ویش یا هم اداري حکومت چې و په دغه وخت کې ځینې طبیعي خنډونه رامنځته کړل، لکه غرونه، زیات شمېر غرونه چې زموږ په هېواد کې موجود و، همدارنګه پراخې او سرو زبونکې دښتې موجودې وې، تنګي او سبل العبور درې موجودې وې په هېواد کې، او همچنان د وخت د لیږد او رالیږد د وسایلو له کبله څخه زیات ستونزې رامنځته شولې، ځکه په هغه وخت کې د لیږد او رالیږد لپاره داسې زیات سهولتونه نه و برابر لکه څرنګه چې په اوس وخت کې دي. نو دغه زیات ستونزې رامنځته کېدو له کبله څخه دولتي چارواکو نه شوای کولای چې تر څو د خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او د هغوی عرضې واخلي، ځکه د دوی مصرفیات زیات و، ولایتونه هم ډېر کم و، او همچنان د دوی منیجمنټ یې هم کول هم ډیره زیاته سخته و د دوی لپاره. نو په هغه وخت کې ایرپانی او ټولنیز موضوعګانو ته ډیر زیات پام نه کېدله. نو په 1323 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره اساسي قانون د تطبیق او ولسواکۍ د تمیم لپاره په هیواد کې اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات منځته راغلل. کله چې دا تغیرات منځته راغلل، نو افغانستان خاورې یې په 90 دارو واحدونو او ولایتونو باندې وویشل. کله چې د افغانستان خاورو پر څو تقسیم بندي یې کړله، وی ویشل، نو په هغه وخت کې هر ولایت د والي په واسطه سره کنټرول کېدله چې دغه والي به له مرکز سره مستقیمان یا هم نیغ په نیغه اړیکه درلودله، چې د ادارې کنټرول به د والي په واسطه سره سرته رسول کېده. او د هر ولایت چې و درنو زده کوونکو، د ادارې او قضایي چارې به په خپل وار سره د خلکو د ارامۍ او د اسانتیا لپاره په کوچني ادارو واحدونو باندې ویشلې وي، چې د هر ولایت په ولسوالۍ او کلیوالي باندې ویشل یې هم تقسیم ودی شوی. کپلان او خلاص ډول سره وایو، درنو زده کوونکو، د ولسوالۍ اداره کول چې و د ولایت د خاصه کېدل، یعنی د کوم ولسوالۍ اداره چې و د ولایت په غاړه و، او د ولایت اداره چې و په مرکز سره به اړیکه ترلاسه او ورسره به د هغوی سوالونو ته ځواب وي. خو د اجرایی قوې او نور غړي به د وزارتونو له خاصه ټاکل کېدل او خپلې دندې په دوی سرته رسولې، چې د والی نظر څخه به د دوی ټول کارونه سرته رسول کېدل، او ورسره لمړی به والی ټول نظر پر اچو، ورسره د هغه څخه د ولسوالۍ کارونه چې و هغه به ټول د د ولسوال تر نظر لاندې سرته رسول کېده. یعنی د ولایت کوم چار چې به وي هغه به د والی له نظر څخه سرته رسول کېده، خو د ولسوالۍ کوم چار چې به وي هغه به بیرته د ولسوال تر نظر باندې وتلی، چې بیرته به د دې وخت کې به همچنان د والی کارونه چې به و چې کوم سرته به رسول، نو محلي ارګانونو ریاست جمهور ته به هم د ځواب ورکوي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې وخت په جریان کې په 1900 مریز کال کې د هېواد په اداري ویش کې تغیرات راغلل. راغله چې د افغانستان ولایتونو شمیر 2.4 چې 4.4 او 2.4 ولسوالۍ رامنځته شولې چې 2.5 اصلي او فرعي کلي پکې کې شامل و چې وروسته بیا د هغه څخه په 415 مریض کال څخه وروسته د ولسوالۍ کې چې یوه یې پنجشیر او بل یې دایکنډي و د هم ور 8 شول یا هم ورته اضافه شول. خو په وروستیو کلونو کې د کله چې افغانستان حکومت جمهوري یا هم اسلامي جمهوریت و نو په دغه وخت کې اسلامي جمهوریت په وخت کې د ولایتونو شمیر 4.4 سو چې په دې وخت کې ولسوالۍ شمیر بیا 3.3 ولسوالیو او 100 موقتي ولسوالیو باندې وویشل شو چې د افغانستان ټول لوی ښار چې و هغه په خپل یې هم پایتخت هم مرکز چې و هغه د کابل ښار په نامه سره یادېده چې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کېده. او همدارنګه درنو زده کوونکو مراتاست په کتاب کې جدول لکړ دی چې په هغه جدول کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مکمل 4 ولایتونو نمونه همچنان د هر ولایت مرکز مراتاست په نشه کړی دی او د هر ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې مراتاست په نشه کړی چې له هغه له جملو څخه به نن ورځ د تاسو ته 15 وایم او نور ټول 4 ولایتونو نمونه او د ولایتونو مرکزونه او د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې به تاسو خپل ټول له خپل ځانو سره ولې او په منظم ډول سره به زده کوئ. نو درنو زده کوونکو په جدول کې موږ تاسو په لمرنۍ شمېره کې د کابل ولایت لرو چې نوم یې کابل دی او هم چې نن دی ولایت مرکز ښار چې دی هغه خپل د کابل ښار دی چې ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې 4,502.15 دی. دوم نمبر کې کندهار دی چې مرکز یې بیرته کندهار ښار دی او په کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 4,500.34 دی. دریم هم هرات دی چې بیرته مرکز د هرات ښار یادیږي چې کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 55,000.85 رسیږي. څلورم بلخ دی چې مزار شریف یې مرکز بلل کیږي د هم 40,000.92 د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې راځي. او پنځم هم ننګرهار دی چې د ولایت نوم ننګرهار دی مګر د ولایت مرکز دی د جلال آباد ښار دی چې 0.5 په کیلومتر مربع مساحت لري. نور درنو ځکونکو تاسو خپل ځانو سره خپل تکرارولی سئ او زده کولی سئ. اوس هم درنو ځکونکو د لوست په راتلونکي برخه کې د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په هکله معلومات لاسته راوړو. درنو ځکونکو نفوس د یو هیواد د ټولو اوسیدونکو ته ویل کیږي، یعنی هغه اوسیدونکي کوم چې په یو هیواد کې میشت دي چې دغه اوسیدونکي په بېلابېلو لاملونو له مخې څخه په بېلابېلو ځایونو کې میشت دي یا هم ژوند کوي چې په دغو ځایونو کې سره ځای پر ځای شوي دي. د دې تر څنګ نفوس شمېر په ځینو ځایونو کې لږ او په ځینو ځایونو کې ډېر وي. خو موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید په نفوسو دغه لامل باندې وپوهیږو. درنو ځکونکو عموما دا په یاد وساتي په کومو سیمو کې چې د انسانانو دپاره د ژوند امکانات برابر واوسي چې په هغه ساحو کې انسانان په زیاته کچه سره ژوند کوي، یعنی د نفوسو ګڼوالي لپاره باید د یوې سیمې نفوس د هغې پر مساحت باندې مراد تاسو وویشو. که چیرې مراد تاسو دغه نفوس وویشو بیا مراد تاسو کولی شئ دقیق معلومات لاسته راوړو. خو کله چې په افغانستان کې په 1990 لمریز کال کې سروې سرته ورسول شول نو له دې څخه دا په ډاګه شول چې په افغانستان کې 10 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی د اټکل له مخې څخه 10 میلیونه تنه کسان پکې ژوند کوي چې په ټول هیواد کې دغه کسان شمېر دي. او همدارنګه اوسني نفوس په ټوله هیواد کې یو ډول نه دی، بلکې د دغه اقلیمي سیمو باندې اغیزه کوي. په کومو سیمو کې چې د ژوند ښه شرایط ورته برابر وي، ښه اقلیم آب و هوا ولري، په هغه سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي، یعنی د ځمکې د جوړښت ښه شرایط او نور اقتصادي، بشري او سیاسي لاملونه د نفوس پر صحاوي توپیر باندې اغیزه لري. همدارنګه موږ تاسو هغه سیمو کې چې زیات کسان ژوند کوي په افغانستان کې هغه عبارت دي، هغه سیمې عبارت دي د ننګرهار، لوګر، کاپیسا، لغمان، پروان او زیات نفوس چې دی په دغو سیمو کې ځای پر ځای شوی دی. په داسې حال کې چې د بکوا او مارګو په سوځونکو دشتو کې د نفوس شمېر بیا په کم اندازه سره دی، ځکه هلته هم اقلیم تود دی او هلته ښه اقلیمي شرایط نشته. نو په هیواد کې پرمختیایي پلانونه او د نفوسو د زیاتوالي له مخې څخه په پام کې نیولو سره افغانستان نفوس په صنعتي مرکزي سیمو کې، اقلیمي سیمو کې، ښارونو او کلیو کې په مختلفو اندازو سره ځای پر ځای سوي دي چې د ژوند شرایط ښه ورته برابر وي، او د افغانستان زیات شمېر کسان چې دي په کرنه باندې بوخت دي، یعنی دوی د خپل ژوند لومړني توکي چې دي 80% خلک چې دي په کلیو کې ژوند کوي، ځکه هغوی په کرنه باندې بوخت دي، او 60% کسان چې دي په ښارونو کې ژوند کوي، چې په دې وروستیو کلونو کې د وخت په تېرېدو سره او سیاسي بدلونونو پر اساس سره د نفوسو ګڼه ګوڼه په جلال آباد، مزار شریف او هرات او نور ښارونو کې زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د احصایه او د نفوسو جغرافیې ویش چې دی، په دې هېواد کې د داسې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک استوګنه کوي چې د خپلې استوګنې په باره کې که چېرې موږ تاسو فکر وکړو، نو موږ ویلی شو چې داسې زموږ ګران هېواد افغانستان لرغونو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې لومړني خلک یې هم لومړني قبیلې چې وي هغه په خپله لرغوني آریایي مدنیت بنسټ ایښودونکي وه چې افغانستان ته راغلي وه، چې تاریخي جغرافیه د دې حقیقت ښکارندوی ده چې زموږ ګران هېواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، چې یو له تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو د نفوسو شمېر په هغه وخت کې د تاریخي ښارونو د تاسیس له مخې څخه د برق څخه پیلېږي، یعنی د برق ښار څخه پیلېږي، چې موږ او تاسو په لوست ولوستله چې د بلخ ښار مرکز سری په خپله مزار شریفه ده. نو په دغه وخت کې زموږ او ګران هېواد افغانستان کې تقریبا له 80% څخه 85% نفوس یې پر کرنه او د هغه پر وړاندې پر کارونو باندې بوخت و. تر اوسه پرې هم کرنه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ورباندې زیاته مذکور کېږي، او زیات کسان چې دي پر کرنه او مالداري باندې خپل ژوند ته پرمختیا ورکړې ده او په دغه برخه باندې بوخت دي. نو له همدې امله څخه د فزیکي چاپریال جوړښت، اقلیم ډول، هایدروګرافي ځانګړتیاوې د انساني نفوسو د تمسکر او استوګنې لپاره بیلابیل تناسبونه شرایط برابر کړي دي، چې زموږ په هیواد کې هم د نړۍ د نورو سیمو په شان سیمې په بیلابیلو تناسبونو باندې رامنځته شوي دي. یعنې زموږ په هیواد کې د نړۍ نورو سیمو په څیر باندې درې وادي یا هم جلګې او سیندونو غاړو او د خلکو د بیلابیلو ډلو د استوګنې لپاره وړ چاپیریال رامنځته کړی دی، چې د کرنې او ژوندانه لپاره یې مسایب کړي، برخې جوړې کړي دي، چې په کرنه او صنعت او مالداري کې ستره پراختیا رامنځته کړې ده، او د پرمختیا له ګټو څخه ګټه اخلي، او د استوګنې د نامناسبې سیمې یې د استوګنې په سیمو بدلې کړې دي. یعنې هغه سیمې چې دې ته برابرې نه دي تر څو انسان پکې ژوند وکړي، خو بیا هم دغه د استوګنې لپاره چمتو کړي دي، ځکه چې زموږ هېواد چې دی یو غرنی هېواد دی، نو ځکه به زیات شمېر سیمو کې غرونه زیات دي. نو زموږ په هېواد کې د نفوسو تمسکر په هغو سیمو کې چې لوړوالی یې د 2500 متره څخه زیات دي محدود دي، خو هغه سیمې چې مساعد اقلیم ښه خاوره او ډېر اوبه لري زیات خلک پکې استوګنه کوي، چې په همدې ډول سره هغه سیمې چې له 1000 متره څخه زیات لوړوالی لري په ټوله هېواد کې پراخې او هوارې سیمې دي، چې نفوس یې ځای پر ځای کېدنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، چې پرته صحرایي سیمو څخه یې د دې سیمو زیات نفوس پر کرنه او مالداري او نورو تجارتي چارو باندې بوخت دي. همدارنګه موږ تاسو ویلی شو زموږ ګران هېواد افغانستان کې چې زیات شمېر کسان ژوند کوي، هغه د لوګر، پنجشیر، الیشنګ، الینګار، کونړ، هریرود سیندونه مرستیالان یې، د هلمند سیند ساحل او مرستیالان د کترناک، ارغستان، د ارغنداو، مرغاب سیند مرستیالان، د کندوز سیند، فرارود، خشرود، او همدارنګه الیشنګ، او د دې ترڅنګ د امو سیند، ګڼ ساحل، او د افغانستان ډېرې ګڼه ګوڼې سیمې دي. د دې ترڅنګ که درمل زکون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې د افغانستان ډېر نفوس لرونکي سیمې کومې دي، او د افغانستان اوسني نفوس څومره دي. نور نه درنو زکون کوز مرستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت تعالی پمان. Thank you.
Thank you.